د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د اذربایجان لا صدر اعظم علی اسدوف سره د یکو سازمان د سرمشریزي په څنډه کې کتلې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت پرون چهارشنبه د وی خبر پاڼې په خبرول سره ویلي په کتنه کې ملا برادر لا اذربایجاني لوري غوښتي چې د کرنې د میکانیزم کولو د اوبو مدیریت د اسان خدمت د پروګرامونو د تطبیق ماین پاکي او د مسلکي زده کړو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د خبر پاڼې په ټکو ښاغلی صدوف د قانونو د استخراج د اوبو مدیریت او نوي کیدونکو انرژي د برخو سربیره په افغانستان کې د پانګونې او افغانانو سره د همکارۍ ژمنې کړې دي. وړاندې په خبر پاڼه کې د افغانستان، ازبکستان او اذربایجان ترمنځ د درې اړخیزو کاري ډلو د جوړېدو خبره هم شوې چې د خبر پاڼې په ټکو لومړنۍ غونډه به په کابل او دویمه غونډه به په ازبکستان کې وشي. د دغه غونډو د دقیقو نیټو په اړه څه ویل شوي نه دي. د کو اقتصادي سازمان ولسم سرمشریزا د اذربایجان په پلازمینه باکو کې نن او سبا ترسره کیږي. دغه سرمشریزي ته د سازمان د غړو هیوادونو د ولسمشرانو سربیره لوړ پوری چارواکي ورغلي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته شوی دی. شان پارنل پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې خبري اعلان وکړ. زموږ معلومات ښیي چې د امریکا د بریدونو له کبله د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته پاتې شوی دی. له دې وړاندې امریکایي چارواکو اعلان کړی و چې د ایران پر دریو اټومي تاسیساتو په بریدونو کې د ایران اټومي پروګرام کاملا له منځه وړی دی. بل پلو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی وایي ایران کولای شي چې په څو راتلونکو میاشتو کې بیرته د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړي. د ګروسي د غوڅرګندونو د امریکا د بریدونو له کبله د ایران د اټومي تاسیساتو د لمن جوړولو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. امریکا تیره میاشت په ایران کې درې اټومي تاسیسات په اصفهان، فردو او نتنس کې په نښه کړل. د جرمنی د ساکس یالات په یوه پوځي سیمه کې د اورلګیدو له کبله څه باندې شپږ زره هکټار ځمکه سوځېدلې ده. د راپورونو له مخې دغه اور برانتپور کې حالت ته رسېدلی دی. د اور وژنې ادارې 200 مامورین هڅه کوي دغه اور لګېدنه مهار کړي. د اور له کبله په سیمه کې د معلولینو د ساتنې یو مرکز خالي شوی او د ګازو یو ساتنځای د اور د پراخېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بل پلو په برانتپور کې د اور وژنې ادارې دوه کارکوونکي شدید ټپیان شوي دي. دغه اور له سې شنبې راهیسې پیل شوی دی. د انډونیزیا په بالی ښار کې د یوې مسافرونکې کښتۍ د ډوبېدو له کبله یو شپېته کسان نادرک دي. دغه کښتۍ له جاوا بالی ته په لار وه. په کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو چې څلور تنه یې ژغورل شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کښتۍ ولې ډوبه شوې ده. او د امریکا مشهور رپ سندرغاړی شاندیدی کامبیز د جنسي قاچاق له توره چې ښایي له کبله په عمري بند محکوم شوی وي دفاع کړې ده او برات یې ترلاسه کړی دی. خو هغه د فحشا اړوند په نورو جرایمو کې تورن پیژندل شوی او په زندان کې د خپلې سزا شپې ورځې تیروي. د هغې مدافع وکیل د حکم لویه بریا وګڼله، خو د دې امکان شته چې هغه په لس کاله بند د فحشا د خپرېدو په موخه محکوم شي. په محکمه کې د هغه یو شمېر پخوانیو ونجونو ملګرو شهادت ورکړی او د هغه د بدې روي ترخې کیسې محکمه کې کړې دي. دغې قضیې د کمبیز موسیقي اعتبار او سوداګرۍ ته په شدت زیان رسولی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هیله میو منی درنو زده کوونکو هیله د چروغه جوړ وایست او وخت به مو هم تر دې مخاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرح لاس تویم. په دې هیله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خرنې شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د چین په حق لده، د چین په منځنیو او نی پیړۍ کې څه ډول ده، کوم حکومتونه په دغه هیواد باندې حکومت کوي او د دوی د حکومتونو دوره څه ډول دوره ده، همدغه موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو او اوربند یو پوهیږو. نو راځو خپل درس پیلوو. چین په منځنیو پیړیو کې، اول دا چې په منځنیو پیړیو کې د چین یووالی دی، یعنی په دغه پیړۍ کې چین ته یو ډول یووالی وربخښل کیږي. داسې چې منځنیو پیړیو کې د منځنیو پیړۍ څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل شوی، یعنی په بیلابیلو سیمو باندې ویشل شوی وو. د چین شمال د هغه یرغلګلو کډوالو د یرغلونو په واسطه لاندې شوی، یعنی شمالي برخه د یرغلګلو کډوالو په واسطه نیول شوی وو، چې هغه د لویدیځ او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حملې کولې. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل شوی وو، چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګه د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلیده، او تل به دغه کوم پاچاهان چې ودی به تل د یو بل سره په جګړه کې ښکېل وو. یعنی د لویدیز شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حملې کېدلې، هغه د یو یرغلګلو د واک لاندې وې، او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل شوی، هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې وې، چې په دغه ډول سره څوګونه پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودي، او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې وه، یو مرکزي حکومت شتون نه درلودي. بیا په 1483 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یووالی پیدا کړي، یعنی یووالی ورته وبخښل سو. دغه یووالی بیا د یو زړور او جګړه مار سردار چې هغه کایتس نومېدی، د هغه په واسطه رامنځته سو، او د تانګ په نامه امپراتوري رامنځته کړله چې دغه هیواد ته یووالی وبخښي. ورپسې په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې د بزګرانو پاڅون وو. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدروي د دې لامل وګرځېدی چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاڅونونه رامنځته سي. یعنې په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل، دوی ډېر درنه باجونه ورکوله، او دا د هغه کسانو چې هغوی د پراخې سیمو درلودونکي وو یا ډېر ځواکمن وو، د هغو د بده رویه څخه بیا دوی مجبور سو چې په دغه امپراتوري کې پاتونونه وکړي. یو د دغه پاتونونو څخه چې هغه په 1844 میلادي کال کې رامنځته شوی وو، د هوانګ چای په نامه بزګری پاتون وو. یعنی د بزګرانو د خوا دغه پاتون رامنځته شوی وو چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې وو، او د غشتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي، ترڅو د بزګرو ژوند چې وو هغه شه، او نابرابري چې هغه محل شتون درلوده هغه د منځه ولاړ سي. هوانګ چای او د هغه ملګري یو د بل لړی، یا دغه د هوانګ او چای او ملګری د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سو. د بریالی جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1881 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري تر نوتل، امپراتوري وتشتوي، او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان، دولتي کارکونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکیو باندې کښېنستل او لوړو مقامونو ته رسیدل. د پلازمینې شتمنۍ هم ټوله د بېوزلو خلکو ترمنځ وویشله، چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو د خوا یو پاڅون و چې د تانګ امپراتوري ختموي، او پر ځای بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسیږي، او هغه د پلازمینې کوم شتمنۍ چې وه هغه د بېوزلو ترمنځ ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ په دغه دوره کې چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي ځواکمنتیا سره چنګیز خان د دوی د مشر په توګه ښکارا سو، یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې و. په لومړي سر کې د ګاونډوي هیوادونو ته ډیر پام کاوه چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و، چې د غوښته چین په چین باندې خپل واکمنۍ شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ چین کې واکمنه و، او سره لدی چې د چنګیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نسو، خو د هغه زمن بیا په 1204 میلادي کال کې په دې باندې وتوانې دي چې چین ونیسي، او مغولو هم په چین کې زیاتره او ډیره وجاړي رامنځته کړلې، ډیره خرابې پیښې کړلې، چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څاروي په څرځایونو باندې بدل سول، او ګڼ شمېر خلک هم د منځه ولاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نوې پیړۍ کې دا چې په معاصر او نوې پیړۍ کې چین څه ډول و؟ د نوې پیړۍ شروع چې ده هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنی هندوچین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري، چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې، سوداګریزې اړیکې شروع سوې، نو په دغه وخت کې نوې پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډیرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي، او په لومړي سر کې د هند په سلویدیځ کې د پالیسي په چین کې بیا د مینګ کورنۍ حکومت چې هغه درې سوه کاله دوام وکړي، او په 1400 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا صحرایي قومونو د غلونو سره دوی مخ شول. د یو چې د یو لړ جګړو څخه وروسته یعنی د دوی ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې، او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځه ولاړل، او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بل نوې امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه چې دوی بیا خپل پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وو، او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدله چې په ټوله چین باندې دوی خپله واکمني پیل کړي، او شاوخوا دوی نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. راځو دا چې د چین اقتصادي، فرهنګي او هنري وضعیت یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و؟ اول اقتصادي وضعیت راځو. په منځنۍ پیړۍ کې یعنی په منځنۍ دوره کې د چین هیواد چې و هغه د اقتصادي پلوه ډېر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړل. یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخ ډېر پرمختګ وکړي، دوی نوي نهرونه، بشمیره بندونه او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول. د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه، مسو، سره او سپینې زرو راایستل هم پراختیا پیدا کړه. نوي شهرونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په دلودل سره جوړ سول، یعنی نوي شهرونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلي ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول. سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان شهر چې د تانګ امپراتوري پلازمینه و، د 1 میلیون څخه ډېر اوسېدونکي هغه مهال درلودل، چې دغه شهر بیا په هغه وخت کې د لوی سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی، چې دا د ښکار کې په منځني وخت کې یا په منځني پیړۍ کې اقتصادي حالت د چین ډیر ښه پرمختګ کړی وو، او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د ګاونډي او همدارنګه د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندستان ته ولېږدوي. همدارنګه عربو هم چې هغوی هم د سوداګری کسب درلودي، د کانتون په بندر کې د سوداګری څانګې خلاص کړلې، او د چینایانو سره سوداګریزي اړیکې شروع کړلې، او پراخ سوداګری اړیکو باندې لاس پوري کړ. د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېر زیات اغیز درلوده، دا چې د مختلفو او لویو هیوادونو سره دوی اړیکې درلودي، دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیز پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل، یعنی دوی د هغه کوم خلک چې په دغه مهال په چین کې اوسېدل دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و، یعنی ښه پرمختګ یې کړی و. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف سو، او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځته راغلی و. په اتمه هجري پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره، د تانګ د امپراتوري په فرمان چې د پلازمینې پیغام و، په هغه نامه یې تر ټولو لرغونې ورځپاڼه خپره کړه، او په دې وخت کې په هغه کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خبرېدل. یعنی د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه سوه، خبره سوه چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینې د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکې نشرېدی، چې دغه ورځپاڼه د زرګونو کلونو څخه ډیر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره رواج پیدا کړه. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو ښوونځي جوړ کړلې. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو ښه ساتیرۍ و، چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوري کې بیا انزورګری ته هم پام ور وګرځیدي او په دغه برخه کې هم لستراوړنې درلودي. چینایانو بخپل انزورونه زیاتره په اورشمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګ د ماڼیو په دیوالونو باندې انزورول، یعنی دوی خپل زیاتره انزورونه په دغه کلاګانو، ماڼیو په دیوالونو او معبدونو کې دوی دغه انزورونه انزورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنې کورونه، پلونه او همدارنګ ښکلي ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګ سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه ته ورکوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل، د نموړو ودانیو لیوالی او ښکلا حق پکړی وه، هغه حیران کړی وه چې دا کوم معماری یا د مثلا د استوګنې کورونه، پلونه او کومې ماڼۍ چې دوی جوړولې، دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه حیران کړی وه دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانیو کې کار کړی وو، دغه اروپایان یې ډېر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې وه. نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل. او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین د خلکو د ویاړونو څخه شمیرل کېږي. یعنی په اقتصادي، فرهنګي او هنري برخه کې، د دې ترڅنګ د ادبیات په برخه کې دوی ډېر زیات پرمختګ کړی وو او ډېر زیات بریالیتوبونه او بریا وی لاسته راوړلې، ډېر زیاتې لاسته راوړنې درلودې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو د چین په حالاتو باندې وپوهیدلو چې چین په منځني او نوي پیړۍ کې څه ډول و، کوم حکومتونه پکشي کې و، هغه حکومتونه څه ډول منځته راغله، څه ډول د منځه ولاړل، او د په همدغه پیړۍ کې، یعنی په منځني او نوي پیړۍ کې د چین اقتصادي، فرهنګي، هنري او ادبي برخه یوازې څه ډول و، کوم پرمختګونه درلودل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل. د همدغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د دغه ورستنی شیبه سره سرمل پاتې سیمه اوسئ او د دغه لوستل سو موضوعاتو څخه چې موږ دلته یادونه وکړله او ومو لوستل، دغه موضوعات څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس د چین وضع په منځني او نوي پیړۍ کې تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرۍ شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومني، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مسبون دی لسم لوسته شرح لاس تویم. د تل په سر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستر اخر نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنۍ موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حملو په حق لده، د چې د حمله څه ډول اولی رمس کیږي په همدغه لوست کې به زده کوو. په داسې حال کې چې د هیټلر پوځ په ټوله اروپا کې خپرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړي وو، غوښتل چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دوی ګټه واخلي. جاپان بیا په 1903 میلادي کال کې منچوریا ونیول او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې او د بل سره دوی په جګړه باندې بوخت وو. د جاپان پوځ شار ونیوي او وروسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکړي او 1903 میلادي کال کې بیا د چین څلرمه برخه دوی ونیولې، مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانګ سایت یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ. یعنې دوی هم جګړې شروع کړې او تسلیم نسول. جاپانیان بیا په 1903 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنۍ جزیرې ونیولې. دغه کامیابی یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان تدارکاتي مسیر د هانګ کانګ څخه تر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي.
چې دغه حمله د امریکا متحده ایالاته پریشان کړل او 1923 میلادي کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپل ټول اړیکې وشکولې، ټول اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد د دغه هیواد پانګه چې و هغه ضبط شو. په همدغه کال کې بیا د ډسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم یې په هانګ کانګ کې ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوځونو باندې حمله وکړې چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایی هډو باندې هم حمله وکړې او هغه بمبار کړلې. جاپاني پیلوټانو 13 جګړیزي امریکایي کشتي او 130 امریکایي الوتکې د منځه یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلک وروښنل. د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د دریو ورځو لپاره د جزیرې د مدیوي په د جزیرې په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګېدل، یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګېدل چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالی شو او مقابل طرف ته یې ماته ورکړه. 1923 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شا تک ته هر کې، یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شا باندې حمله کوي چې دغه سختو او کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شا تک ته هر کیږي او هیټلر هم خپل پوځونو ته امر کوي چې وجنګیږي. په 1923 میلادي کال کې بیا د جون په میاشت کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي. شوروي پوځ هم په 1923 میلادي کال کې په جون کې استونی، لیتوانیا، لیتویا، رومانیا، بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو المانیان د یونان د خاورې څخه ویستله. په 1925 میلادي کال کې بیا د می په میاشت کې د برلین د شهر په سرکونه کې د خونړۍ جګړو څخه وروسته، یعنی په دغه برلین شهر کې چې کومې خونړۍ جګړې رامنځته شوې دي دغه جګړو څخه وروسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم د هغه تر ځمکې لاندې پر ځای کې پاتې رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه وه. په 1925 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولټ ناڅاپه مري، هری ترومر هم جمهوري ریاست رسیږي، مهنټن د پټې طرحې څخه خبریږي چې بیا یو شمېر پوهانو او مهندسانو هم د دغه نامه لاندې د لومړنۍ اتمي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول چې متفقینو بیا د جولای په 26 تاریخ باندې د جاپان حکومت ته اتیا ماتوم ورکی او دغه څخه وروسته بیا دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي، مګر جاپان ونه مني. په 1925 میلادي کال کې د اگست په شپږمه بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر شهر باندې بم وغورځوي چې دغه بم تر شپېته مې برخې پورې ډیره خراب کړي، دغه شهر ډیر خراب کړي او تر 1500 ډیر کسان یې ووژنل، خو سره له دې بیا هم جاپان تسلیم نه شو. که څه هم دومره غټ بم یې پر وغورځوي چې دغه شهر شپېته مې برخه هم یعنی تر شپېته مې برخې پورې زیاتره برخې دغه هیواد ته وران کړلې او تر څنګ یې 150,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل شو، خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نه شو. په 1925 میلادي کال کې د اگست پر 9مه د نویشت بی ماډل الوتکې پر ناګاساکی باندې بل بابر وغورځوي چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژل شول. پاتې 20,000 کسان بیا په ډېر وحشتناکه توګه سره سوي وه یا سوځلې وه چې جاپان په 1925 میلادي کال کې د سپتمبر په 2مه باندې دوی تسلیم سول او د تسلیمي خبر هم د ټول نړۍ ته ورسېدې. د خبر په آخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان هیواد ونیو او چینی آزاد کی. په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا د ډېره بده جګړه پای ته ورسېده. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډېر مالی او ځانی زیانونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډېر کسان په دغه جګړه کې ووژل شو او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډېرې ورانۍ رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د 40 میلیونه کسان ووژل شو، یعنی یوازې په دویمې نړیوالې جګړې کې د 40 تر پنځوس میلیونه کسان ووژل سوه، سره له دې چې بیا هغه په اوله نړیواله جګړه کې چې کوم کسان وژل سوي وو د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې څلوېښت نه تر پنځوس میلیونه کسان په دغه جګړه کې ووژل سوه، او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل درې سوه زره ځواکونه د لاسه ورکړل. د جګړې لګښت هم، یعنی په دغه جګړه کې چې کوم لګښتونه یا کوم مصارف سوي وو، هغه یو ټریلیون ډالرو څخه هم ډېر وو، چې دوه سوه دېرش میلیارد ډالره د هیواد د محور هیوادونو ولګول، او د امریکا متحده ایالاتو بیا د دیالس سوه درې سوه اوولس څخه تر درې سوه یو څلوېښت میلیارد ډالرو پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې. لوی شهرونه لکه وارسا، لندن او برلین هم ډېر درانه زیانونه ولیدل. هیروشیما او ناګاساکي تقریبا بیخي د منځه ولاړل. د اروپا او آسیا ټول خلکو خپل کورونه، خپلې کروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړې. کلیساګانې، کارخانې، سړکونه، د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباریو او د ټوپونو له امله وران سوي وو او د منځه تللي وو، چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرف سوه، او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړېدنې ته. په څوارلس سوه نولس سوه پنځه څلوېښتم میلادي کال په اوږدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په هکله د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه، چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ سو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکارۍ لپاره متحد وساتي. او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې کله جوړېږي، ټول هیوادونه په خپلو منځو کې دا تعهد وکړي چې د سولې او همکاري په برخه کې یو له بل سره ولاړ دي، او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک یې جوړوي، د هغو د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي. او متفقینو ملګري ملتونه جوړ کړل د متفقو پنځوس هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې نولس سوه پنځه څلوېښتم میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل، او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل، چې بیا په نولس فصلونو کې یو سلو یوولس مادو کې دغه منشور تدوین سو، او د لایحې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه پنځوس هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي وه، په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي، او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه دې توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره، دا چې سوله وساتي، جګړه ونه کړي، او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت ټول حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لویه شورا لري، چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي. یعنی د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري، مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی، چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه، روسیا، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري، او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنی دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کې. د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړېدنه کې د ډیرو اقداماتو لاس دی، چې هر یو بیا خاصه اغیزه او دنده درلوده یا ونډه یې اخیستله. د دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خپرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرانسونه، او تر څنګ یې د سان فرانسیسکو کانفرانس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای سو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په هکله وه. راځو په یوه صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون. اسرائیل دی چې د جاپان هیواد د یو شمېر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ سوی دی، او په لرې ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده، او د خلکو شمېر یې هم یو سلو څلوېښت میلیونه ته رسېږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته، بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي، چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکی سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه چې بیا د دویم نړیوال جنگ څخه د مخه تخنیکي همکاران د تخنیکي همکاري له امله د آلمان سره نږدې کیږي او د دویم جګړې نړیوالې جګړې په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې شاملېږي او په دویمه نړیواله جګړه کې بیا په آرام سمندر کې خپل ډېر متصرفات ترلاسه ورکوي او د هیروشیما ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پر اتلو سره بیا د نوي اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د صنعتي کېدو او تر څنګ د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل سي او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع سوه. اول ساده صنایع وروسته بیا لږ پیچلي سپکې صنایع بنځنۍ ټکنالوژي وروسته بیا درنې او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 4.5 ټریلیون ډالرو د پاندازه باندې تولیدات درلوده چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي او وروسته بیا د نړۍ په اقتصاد په اقتصادي ځواک کې دویم او پاسیا کې لومړنی ځای درلودي. د جاپان مهم صادرات د حمل او نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشین آلات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې د هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه چویتا، هاندا، سنی، نیسان، میتوس بیشی او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو بده پام ورکړئ وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 300 1 11.
د آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادي میلمه پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې کوم ځای کړې دي، نن ور سره په ازادي میلمه پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه، پروگرام ته په خیر راغلې. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي.
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي رادیو خاوري. زه بریا زواکم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چې ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه د فارغ یم، داسې قابلیت کې ده چې خپل قابلیت یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته زده کړې کړې دي، د خونځي او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وا او تنجونې لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خونځي نه درلودل، خونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیره زیاته وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه کراته وکړو، خون کې مو څوک و؟ خزینه او ساده نه وي، کانارینه او ساده نه پکې و.
ډېر زیات مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چې موږ خپل درسونه مرکز کې سر ته رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډېرې زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و چون ډېرې مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې دا چې مثال دی تر څو تاسو نن درلو ده یا هم د دې کور نه دي اجازه نه ور کوله ځین داس نور مشکلات وو تقریبا مشکلات زیات زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته شو مثال رقم زونته مشکلات وو ډېر
او بریا جان تاسو چې کله خوانځي ته تللی د امغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلو ده هغه مو اغوسته کنه حجاب چادري مو مرسر کوله
یعنی زه چې خپل حقیقت ترته وایم هغه وخت کې خو زموږ دا لباس سم سپین ټیکی و او نور تور مکالی و خپل کزه درته وایم په مختلفو روشونو تر کو سره مثال موږ خپل حجاب راته وای هغه هم حجاب و اکثر خویندې به دا شنه چادرې کولی او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه او اکثر خوندې مولې چې دی بتلی موټر کې تلی ورتلی دوه باندې به حجاب کوونه به چادرې کوه نو په دغه طریقو سره خوندې خپل درس تعلیم ته دامه ورکوه
د کورنۍ ور پړرته وای سمره کورنۍ آماده وي چې جونې پریګ دی یلته درس وای لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ وکي کورنۍ نارینه غوښتل چې جونې لاړ شي مکتبونو ته درس وای
بله لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لور پرتو لسوالۍ کې سیمو کې تر ډېر هاته پورې پلرونو اجازه نه ورکول خپل لوران ته خویندو ته چې سم دی لاړ شي تحصیل وکړي په څل تعلیم کې مکتب ته لاړ شي حتی یوه عادي مدرسې ته لاړ شي چون فرق کوي د تر ډېره هاده پورې په زابل ولایت کې هم همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره هاده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ شي او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرون تشویقولې د ورونو دخوا د خاوند دخوا دوی به خپل مکتب ویلې نو فرق یې لرئ خو ډېرې کزه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دي برخي وي او په ډیر رنګ سره بده کولی به هم از د کړي ډیر په سختي به ویلي په پټه توګه یا انداز نور تر کې بده کارولې ته ډیر حد پر اجازه نه و
ستاسو هم لا تړای څوک په کور کې خپل د ډیر مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې د سره چا لاس یو کړی و سم لا تړې کو چې ذکر وکړي
بله زما مرجانه شکه چې ژوندۍ ده تر اوسه نه پوري که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایمه ملاتړې ده دایم او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړې کړی دی دایم
ښوونځي کې به تاسو خپل څنګه وي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دی خوښې د تکړه وي نه وي
نه خو که د ځان صفت به وسي صفت به یې نه کوم حقیقت به وایم ما یې تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوخه علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل قابلګي په دوه کې هم زما ټولې فیصدي د نوي څخه پورته یعنی زه په ډېر لوړ درجه فارغه سره یم چې دا د خاص شو خو لکه څه کیږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخښونو کې او زه خپل مطالعه د دوام کوم یعنی که څه هم زه فارغه سره یم خو زه بیا هم تر ډېر هاته پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېرې وخت مطالعه ته ورکم
مکتب نه مو یا د نو کړه چې علم را فارغ شوی استه بیا پانتون مو دولتي ویلې کنه شخصي مو چرته زده کړې وکړې
نه ساينس څنګه چې مو ویلې دا دولتي مو ویلې دا دولتي مویل ده او بیا چې ما شخصي قابلیت ویل ده مې قندار ولایت کې ویل ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویل ده او قابلیت شخصي فارغ یم
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلې مالتا کنه زابل کې
نه قندار ولایت کې مې قابلیت څنګه ویل ده او زابل کې ساينس نه فارغ یم ساينس په پښتو نه
د پانتونو وزیت زابل ولایت کې څنګه ده
فعلا
په خو لکه چې کله درس ولغه وخت کې څنګه وو
خو چې فعلاً خو ټول خبره چې په پدې ډول د شوز په وړاندې کله په خاص خبره وکم اما خبره کیږي ډېرې خوند چې شو خاله کله لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دې دوی اجازه نه لرله یا به دستی چونکه فکر مکړی وي اکثر پښتانه داسې د غلاري عادت خوونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستی واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل نو اجازه نه وي څنګه خو بیا زمينه برابر او شوزو ته ډیر حد پوري خوندو ته چې دوی لوړې ذکرې وکړي یعنی خدا چې ډیر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل لپاره مشکل وو د فامیل لپاره مشکل وو چې ته اجازه نه ورکوله چې مثال دی نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دی ویلې نو دا چې مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی وو
بله بله او مخکې هم ویلې یادونه مې کتنه نه پور چې زه کوم مقام او موقف کې ما زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي
بریا جان د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دې ویل نور مه وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې ویلې کله چې له ساينس څنګه څنګه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شو بله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ کندهار ولایت کې نو دغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل اوس زده کړې ته ما ورکړل بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخښ وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم
که دا پختن دیر شخصی نوی و آدمو پخپل خوخه کرای که دا کورونی پخوخه
تا دیر ها دا پوری که زوه ما یعنی سلام پا نیمایی ام زما خوش و ام دا فامیل او زه فکر کوم چې دا سی و دونه با دیر کامیابا وی کنا چې هم دا پلار جان و مور جان رضایت وی او خپل هم دا ما کس ما دا خوار هم دا فامیل پا خوش همی همو
درس برواش پڑا بیروس در نبختنه و کم پا زابل که پتوله که انجونی چنگه دی آیا دوی کوله ایشی پا انتخاب که لکه چنگه چه تاسی و یادوانه وکڑا یو چه دخیله وی نور انجونی مم دسته دی که نه یوازی کورنه پخبله خواخه ورد سره پیدا کهی انتخابهی و ورکهی
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی خپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لویو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لیرې ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دا کار وکړي دوی دپاره یو شرماوره خبره ده دوی دپاره یو تانهدار خبره ده دوی دپاره یو تانه او پیغور دی دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبره راځي دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې خپله خوښه باندې نه
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیز برابرې درس مرواج پړې ته وایي
که زه درته وایم فرده جانې په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه ورباندې خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت تاسو نور ولور زیات یا ولورونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي او دوه سره سره به د خاوند فامیل به هم تلا ورکوي هم به کور کوي هم زه هم نور مصرف ورکوي د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه وو یعنې د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه دی زابل ولایت کې
بیا د نجلۍ پلار د پیسې څه کوي په بخښنې سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي به نجلۍ ته بیرته تلا ورته په اخلي کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د سکورنۍ وی چې تر ډېر حد پورې دا طلا یا د کور مصرف او د کور چې د خوند کوي او ځین داس کورنۍ هم سره چې بیرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دامه اول ورکي دا شان پوره کوي. مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل خو ولور چې دی نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو 15 لک 16 لک افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایت ته سال 4 لک افغانۍ 3 لک افغانۍ زبل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګل کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفی چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره دي مثال عمر نه زیات وي دي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کړي. او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي، چون که اوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې. نو که ولور په اوسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو تسمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی، هم په نجونو باندې، هم په نارینه وو باندې، هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی، خپله دی ولور
اخیستی؟ یعنی زه به قدر ته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواده کاسته یا وکاسته یا زه به حرکت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول وره خسته درې لکه افغانۍ په ماغه کې ماغه ما خپل پلاس کې چې زه ماغه کې وکم یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم څه چې ما په زړه ماغه می خسته دي.
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي پویګی انجلی او لک سره خوخلی بخپل کی پنجلی پیسې وانخلی کنه که بیا غنجلی میړه کرا قدر نه لري
رښتیام داس خبر استادی داس موزګان استادی خدام فرق کوي اندس موږ نو سوال چې دایم برټول هم د سنجونه چې مثال اغه جون چې مثال پیسې زیات وي اخی یوغي به قدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلی هغه به قدر وي او اندس یو څه استادی او ته ډېر پوری نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق ویل کڅ څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی انداس انسانان کې فرق دی فامیلونو کې دغه په هاوی کې هم فرق دی داس فامیلونو زپې جنم چې پیسې نه واخستي خو بیا هم دا انجلی ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري او داس فامیلونو هم پیژنم داس کورنۍ هم پیژنم چې جګه پیسې اخیستي وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر نسم ویلې نو سو ویلې چې مثال دا خبر د حقیقت لري اشه چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستي هغه به نه لري.
اشپزی پاره ته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده؟
بله او چون زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مزدا د کله کله کومه چې وخت وي کومه کومه خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته پاتې وي. زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته شم رواجی خواړه مثال چې دوی رواج دي په خېجه په ودونو کې کنه محفلونو کې هغه مثال قابلی ده شوروا چې ورته وایو ده نه قورمه چې دا دغه د دې هغه ډېر رواجي غذاګانې دي.
یعنی که څوک زابل ته په میلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي.
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي، قورمه ورته پخوي، قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دې په هر ودونو کې احرم المستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي کدا غذا نه وي بس دی ماغه مهمانه تبيخي مهماني نه وای هغه ما واده تبيخي واده نه وای دا غدري غذاګان دي مشهور غذاګان دي.
ساسو په سیمه کې نور د سیت ډیر خاسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کې دې شي ډیر کم وي.
بله خوشبختانه مور زابل ولایت چې دا یا ډېر شدغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات قدر ته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نور ولایت کې هم ستادي خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري کاری alternator دی او په دوم قدم کې مثال انجر انګور دغه میوه چې دی په زابل ولایت کې ډیر شي پیدا کیږي او ډیر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نور دغه ته ډیر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوي
ډېره مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته چې ما پونتن کې استاد کوله او شفانه کې هم خپل مسلک پر مخ بيوي نو کله چې کارونه ګډ وډس و مثال موږ خپل وظیفې د لاسه ورکې بیا ما تصمیمونه وای چې زبات یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګری هم کوم حضوري سوداګری هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دی به تاسو دی بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول به تاسو دی وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ترتیا لري زه دا په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بلې او تر هدا پوری زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چې په انلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی د سره آشنا نه لري یا د کوم لاسرسي نه لري او تر دې هدا پوری ستادي چې زما کار باندې په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال لږم په ولایت کې تر ډېره حدا پورې خوند ورته لاسرسی لري خو په خپله زابل ولایت کې زه خپل ډېر کار په حضوري شکل کوم
تاسو لکم زنه را پیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو یې ترلاسه کوي
ما چې مخکې یادونه وکړه کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکړ یا قبل کې بخښ کې ما خپل وظیفه لرله نو ما د فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم کومه ځکه دا سي کې نستل او نه مې کېدل شکر نه دی علامه هغه وخت ما د فکر پیدا سو چې زه خپل یو د کور سر پرسته هم هم ته ډیر حد پوري او بل ما خپل د وسایل چې راځي د ایران څخه راوړ د ایران څخه د وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان د افغانستان ته راځي هغه موږ راخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه ده د تومره زما چې تاسو به سي آی بیا هم دومره ګټه هم به ترې ترلاسه کوي کنه
بلې او شاده ګټه شاده چې کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی ډېرې خوندې یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وزبل راي څونه ویلې موږ به ګټ څو چنده وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شته دی د خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو ان تر هغه حدا پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هغه پور موږ ګټ نه کوو خو بیا چې نو سبا کې ستونزه مشکلات زیاتې د خوند او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټ پکې کوو خو تر کوم هدا پور چې باید ګټ ووسی تر هغه پور نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې ځینی مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پانتونونو ته نه ځي او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسو په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه انلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسو څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی غواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسو کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي کنه
بلې زما ټول خویندو ته ټول ځوانان ته البته کنار نوي کزنه همدان پیغام دی اول زه خپل یو مثال مې دپاره چې ما باندې هم داسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې ما باندې په مخ باندې سوالي وظیفې نه لاسه ورکې دوی هم کولی سي ما په څیر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال کده یو ښه خیاطیان یو ښه خیاطي وخیاطي و کې یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیک کارونه زده وی هم کولی سي ما پر مخ وځي یا د مالداری کولای سي کولای سي ما پر مخبوزي انلاین سوداګري کولای سي په مختلف بخشونو کې چې نو سمو ډېر کاروبار په افغانستان کې انلاین سوي دی خر د فروش ټول انلاین سوي دی تر ډېر حد پورې دوی هم کولای سي چې د دغه روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه ورته چې دوی لري په کار واچوي دوی کولای سي کوم سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای سي د ډېر کم سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګري ته کاروبار تجارت دوی کولای سي لډر کم څنګه شروع کړي
په روسي کې د بریا جانې پیغام او مخون جون ته چې په کورونه ناست دي ځکه لنی شي کولای په ټوله کې خزل کارونه راګرځول شوې دي تاسو روسي خبرې ورته څه دي
ډېر مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خوند ته داده یا چې مثال د دایمي کوشش وکړي تلپات کوشش وکي نه دا چې یو دم کوشش کی او راز وکي یعنی مطلب می دا چې نو امید کیږي چې دنا هر ورځ ډیر کم کم کوشش کوي دی به خامخه هدف ته ورسیږي نو باید کې دل لاو نه هلي کې دل دا پاسه کې د مړ انسان معنا لري کچیر دی واړه چې پیشرفت وکي هدف ته ځم ورسی په کور پات کې دل لاو نه امید کې دل دا یوازنی لار نه ده بلکې دا لار د هغه لارج دی نور هم خرابوي نور هم شاته پات کوي کدی واړه چې پر تاګو کې او څه د کریو څه لاسته راوړي د دې هر وس کوشش کوي خو دایمي دي کوي نو مې د کېدل د شیطان کار دی دی به دایم خپل هوښ ته دوام ورکي او هیڅ وخت هم د خپل در نه مې د نسې دی به دایم نخ په ځان څخه داس فکر مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسېږي یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي مې پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سی خو په دایمي کوشش او مې سره
ډیر زیات مننه کوم دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فردا جانې تاسو ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې زمو د پښو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مو اوریدې ډېر زیات مننه مننه خیر اوسې
سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم سوالګریم جوابونه هېروم بیرته درځم کوڅې دې په بڼو جار کوم بیرته درځم کوڅې دې په بڼو جار کوم بیرته درځم د خیالونو د خزانه په امان سچي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سي په لپو لپو اوشکي تو يوم درته درځم په لپو لپو اوشکي تو يوم درته درځم او سوالګر يم جوابونه هېروم درته درځم ترګریوان تر سیج مون ګل بمی اسمان ترګریوان تر سیج تناکی پوسکر وټو اوبم برته درځم تناکی پوسکر وټو اوبم برته درځم او سوال غریم جوابونه هېروم برته Thank you.
ته دی وسوڅه تمینه وزرونه چې مخه ته دی وسوڅه تمینه وزرونه پر سر باندې اورونه چلاوم ګرته درځم پر سر باندې اورونه چلاوم ګرته درځم او سوال ګم جوابونه د سباون میتال غیز لیر نه چچ ترک د سباون میتال غیز لیر نه خو بنا پلې مو کې زنګوم برت درځم خو بنا پلې مو کې زنګوم برت درځم او سوال کریم جواب نه نه سرکشی دا مرگ لیر سلام.